السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د خبرونو تر یوولس بجو ده په راپورونو کې اوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لیدرستیز له طالبانو سره د سولې په روانو هڅو کې د احتیاط غوښتنه وکړه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې 55 میلیونه افغانۍ غلا سوي دي په پیل کې له محمد قاسم سلیمان څخه د افغانستان سیمې امنیتي خبرونه اوري
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو کې د احتیاط سپارښتنه کړې ده د ننګرهار چارواکي وایي په بټیکوټ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی او امریکا او اروپایي ټولنه شاید د آزادې سوداګرۍ د تر ټولو پراخې ساحې پر جوړولو نن په واشنگټن کې خبرې وکړي د هم پورا خبرونه د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له طالبانو سره د سولې په روانو هڅو کې د احتیاط سپارښتنه کړې ده په داسې حال کې چې متحد ایالات له طالبانو سره د خبرو پلان لري د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل که څه هم د هغو قربانیو په اړه چې امریکایانو په افغانستان کې ورکړي فکر کول تل ګران کار دی خو زیاته کړه چې د نړۍ ټولې جګړې د پخلاینې په وسیله پای ته رسېږي او همدا د جګړو د ختمولو لاره ده په همدې حال کې د سولې عالي شورا ویاند مولوی شهزاده شاهد وایي د پخوا په پرتله اوس د وسلوالو مخالفانو په نظریاتو کې ډېر بدلون راغلی دی
هغه مخالفین چې علمي او سیاسي ذهنیت لري هغوی دې ته اماده شوي دي چې مشکلات د مذاکرات او د تفاهم د لارې حل کی
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارټین ډیمسی ویلک له ځینو طالب مشرانو سره چې په افغانستان کې په خونړۍ جګړو کې برخه اخیستې د خبرو په برخه کې اندېښنه لري د ده په وینا طالبان څو ډلې دي چې ځینې یې پخلاین ته تیار دي خو ځینې نور یې سوله نه غواړي د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په خپله دې مرکه کې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه په احتیاط سره خبرې وکړې او وی ویل په راتلونکو څو میاشتو کې به افغان ځواکونه هغه پړاو ته چې د ټول هیواد امنیت ټینګ کړي ورسېږي خو جنرال ډیمسی ویل په افغانستان کې د حکومتدارۍ د ځینو نورو اړخونو که اقتصادی دی که سیاسی پر دیر خوشبینی سره خبری نسی کولی د روسیه او قزاقستان ولسمشرانو پرون د افغانستان د حالات په اړه بحث وکړ د ولادیمیر پوتین او نور سلطان نظر بایوف خبرې اترې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د احتمالي بې امنیتۍ له وجې پر اندېښنو متمرکزې وې د اترتاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین چې په یوه سرمشریزه کې د ګډون لپاره د قزاقستان پلازمینې استانې ته رسېدلی خپل قزاق سیال ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ډېر جدي ډېر جدي مسله ده پوتین ویل په دې برخه کې ځینې ستونزې سته چې دوی به یې حل کړي د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په بټیکوټ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار د شینوارو کلا په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې حمله وکړه اخوا د وسلوالو طالبانو ویاند سبی الله مجاهد ادعا کوي چې د دوی کسانو دا پوسته نیولې نه پولیس وژلې او یو اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده خو چارواکي د پوستې د نیولو خبره نه مني د بل خبر لمخې د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې یو لس وسلوال مخالفین وژل شوي او 25 ټپیان دي د بغلان امنیت قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات دوام لري او تر اوسه پکې درې پولیس ټپیان شوي هم دي او د هم د سپورت د مینوال لپاره د افغانستان کرکټ بورډ غواړي څو د کرکټ لوبه د ښوونې وزارت په نصاب کې شامل شي د کرکټ بورډ لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې ټاکل شوی د نن په اړه د کرکټ بورډ او پوهنې وزارت ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شي په دې وروستیو کې افغانستان د کرکټ نړیواله شورا دوهمه درجه غړیتوب او همدارنګه د کرکټ آسیایي شورا لومړۍ درجه غړیتوب ترلاسه کړ د افغانستان کرکټ بورډ وایي هڅه کوي څو تر 2015 میلادي کال پورې د کرکټ نړیواله شورا لومړۍ درجه غړیتوب هم ترلاسه کړي د مصر د جمهوری ریاست یو ویاند ویلی چې احتمالا سوسیال دیموکرات مدافع وکیل زیاد بهاودین به د پوځ د ملاتړ لاندې حکومت د موقت صدر اعظم په توګه وټاکل سي ویاند زیاته کړه چې شای لیبرال سیاستوال محمد البرادی د موقت مرستیال ولسمشر په توګه وټاکل سي د راپورونو له مخې البرادی اصلا د صدارت د مقام لپاره په پام کې وو خو د نور د نور په نوم د سلفیانو توندلاري ګوندې مخالفت وکړ. د 43 کلن زیاد بهاودین په اړه ویل کېږي چې د سوداګرۍ د چار مدافع وکیل دی او په لویدیځ کې د کار تجربه لري، خو خپله د تر اوسه دا وړاندیز نه دی منلی. د پوځ لخوا د ولسمشر محمد مرسی له لرې کولو وروسته په مصر کې سیاسي ډلې اوسمهال د راتلونکي ادارې د څرنګوالي په اړه د سلامشورو په حال کې دي. د امریکا د هوایي امنیت څارنوالان وایي د آسیانا هوایي شرکت له الوتکې ثبت سوی آواز شي چې د سان فرانسیسکو په نړیوال هوایي ډګر کې له سقوط یوه نیمه ثانیه مخکې پیلوټانو هڅه کوله چې د دې الوتکې د کښېنستلو مخه ونیسي. د کورني ترانسپورت د امنیت د ملي کمیټې مشري دیبورا هرمسن وویل د الوتکې له سقوط تر اوو ثانیو مخکې پورې د هیڅ راز ستونزې نښې نښانې نه لیدل کېدې. نوموړې زیاته کړه د الوتو د کرښې یا رنوې له دیوال سره د الوتکې له لګېدو څو ثانیې مخکې پیلوټانو د الوتکې د سرعت د زیاتولو هڅه وکړه. د آسیانا هوایي شرکت مسافر وړونکي جټ الوتکه چې 300 سپرلۍ پکښې وې وړ مورز د جنوبي کوریا پلازمېنې سیول ته له الوتنې وروسته د سان فرانسیسکو په هوایي ډګر کې د راکښته کېدو پر مهال پر مځکه ولګېده، څو ټوټې سوه او اور پکښې ولګېدی. په پېښه کې دوه چینایي تنکۍ ځوانانې مړې سوې او نور لسګونه کسان ټپیان سول. امریکا او اروپای ټولنه شاید د آزادې سوداګرۍ د تر ټولو پراخ ساحې پر جوړولو نن په واشنگټن کې خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتي مامور ادوارد سنودن لخوا د امریکا د استخباراتي رازونو افشا کېدلو د دوو متحدانو امریکا او اروپایي ټولنې ترمنځ په اړیکو کې درس پیدا کړی دی. د راپورونو له مخې سنودن ویلي چې امریکا د اروپایي ټولنې د څو ډیپلوماتیکو دفترونو او کمپیوټري شبکو په اړه جاسوسي کړې ده. د امریکا او اروپایي ټولنې ترمنځ تیر میلادي کال د سوداګرۍ کچه 650 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو د وینزویلا او د لاتین امریکا د نور هیوادونو دغه پیشنهاد ملاتړ کړی چې د امریکا استخباراتي افشا کوونکي ادوارد سنودن ته د پناه ورکولو لپاره کړی و، خو کاسترو په خپله پرونۍ وینا کې ونه ویل چې هیواد به سنودن ته له خپلې خاورې تېرېدو ته اجازه ورکړي که نه. کاسترو پر امریکا انتقاد وکړ چې د دې قضیې په خاطر نور هیوادونو ته ګواښ پېښ شوی. ګمان کېږي چې سنودن دي د مسکو په یو نړیوال د ډګر کې پټ وي. او روسي خبرم ده چې په چین کې یوې محکمې د دې هیواد اورګاډي پر پخواني وزیر د مرګ د سزا حکم صادر کړ. دی په اداري فساد محکوم شوی دی. لیو ژیجون لومړی عالي رتبه چارواکی دی چې په مارچ میاشت کې د ولسمشر شی جین پینګ تر واکمنېدو وروسته له یوې داسې سزا سره مخامخېږي. ولسمشر په چین کې د پراخ اختلاس په وړاندې د مبارزې ژمنه کړې وه. د محکمې په حکم ویل سوي چې دغه سزا به دوه کاله د تعلیق په حالت کې وي. په دې معنا که 60 کلن لیو په زندان کې ښه چلند ولري شاید د مرګ سزا یې ټیټه سي او په عمري بند محکوم سي. دا د دې مهال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له طالبانو سره د سولې په روانو هڅه کې د احتیاط غوښتنه وکړه. د کندهار په شولیکوټ ولسوالۍ کې 55 میلیونه افغانۍ غلا سوي. د اقتصاد وزارت د غیر دولتي مؤسسو د وروستیو کلونو پر لګښتونو او فعالیتونو انتقاد وکړ. د ولسي جرګې د ښځو کمیسیون د میرمن سهرګلې د قضیې په اړه د محکمې پر فیصله انتقاد وکړ.
زما په نظر دا موضوع باندې باید سره پیګیری وشي. زه فکر کوم چې دا ساده خبره نه ده، دا یو ډیر غټ جرم دی. په دې جرم کې خپل قید لري.
د نورو مسایلو ترڅنګ 219 پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې ووري. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه په داسل کې چې متحده ایالات له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل هڅه کوي، د امریکا د وسلولو ځواکونو لوی درستیز د پخلاینې په اقداماتو کې د احتیاط سپارښتنه کړې ده. جنرال مارتین دیمسی په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي که د سولې پر روانو هڅو کې لازم احتیاط ونیسي نو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو قرباني به حیف سي. تفصیل احمد تکل سخاوري.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی په خپل مرکه کې وویل په داسې حال کې چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د پخلاینې لارې چارې لټوي، د هغو قربانیو په اړه چې امریکایانو په افغانستان کې ورکړي فکر کول تل ګران کار دی. خو د زیاته کړه چې د نړۍ ټولې جګړې د سیاسي پخلاینې په وسیله پای ته رسیږي او همدا د جګړو د ختمولو یوازینۍ لاره ده. له 2001 کال رئیس چې امریکا د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل، تر اوسه شاوخوا 3200 امریکایي سرتیری له طالبانو سره په جګړو کې وژل شوی. اوس امریکا په داسې حال کې چې د 2014 کال تر پایه له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو پلان لري، د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې هڅې پیل کړې. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارتین دیمسي چې له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره خبرې کولې، دا ومنله چې دای له ځینو طالب مشرانو سره چې په افغانستان کې په خونړیو جګړو کې برخه اخیسته د پخلاینې په برخه کې اندېښمن دی او زیاته یې کړه. طالبان څو ډلې دي چې ځینې پخلاینې ته تیار دي خو ځینې نور یې سوله نه غواړي. دیمسي وویل که د پخلاینې په روانو هڅو کې دقت وشي نو دای به د امریکایي سرتیرو د قربانیو د لاسته په اړه اندېښنه ونه لري. په پام کې و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په تیره عیسوي میاشت کې پیل شي خو له پیل مخکې ناکامې شوې. افغان ولسمشر د افغانستان او امریکا ترمنځ د مهم امنیتي تړون په اړه له امریکایي لوري سره خبرې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو پر څرنګوالي له اعتراض وروسته وزنډولې. ولسمشر کرزي ویلي د دې تړون په اړه خبرې هغه مهال پیل کېدای شي چې طالبان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته کښېني، خو طالبانو د سولې د عالي شورا له استازو سره له خبرو په پرله پسې ډول ډډه کړې او ویلي دي چې حامد کرزی بې واکه ولسمشر دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په خپل د مرکه کې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه په ډیر احتیاط سره خبرې وکړې او ویل پراتلونکو څو میاشتو کې به افغان ځواکونه هغه پړاو ته چې د ټول هیواد امنیت ټینګ کړي ورسیږي. خو جنرال دیمسي د ځینو نورو مسایلو په اړه په ناامیدۍ سره خبرې وکړې. دا ویل چې په افغانستان کې د حکومتدارۍ د ځینو نورو اړخونو په اړه که اقتصادي دي که سیاسي دای په ډیر خوشبینۍ سره خبرې نشي کولای.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د شکنجه سوې افغان میرمنې سهارګلې د قضیې په اړه د محکمې پر پریکړې انتقاد کوي او وایي چې په دې اړه پر پریکړې باید له سره کتنه وسي. د کابل د استیناف محکمې تایید کړې چې د دې پېښې دریو عاملانو ته د ابتدایي محکمې لخوا ورکړل سوې د لسو کلونو بند سزا لغوه سوې ده. تر دې مخکې د ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسیون ویلي چې دا مسله به وڅېړي. د دې جرګې یوې غړي نسیمې نیازی له رحمت الله افغان سره په مرکه کې ویل چې د سهارګلې شکنجه کول له شوزو سره د تاو تاریخوالی یو جدي پیښه ده.
زما په نظر کې دا یو هغه جرم نه و چې مشهود جرم و چې تر سره شوی و او اسناد موجود و. شوزه په هغه حالت باندې رسیدلې وه، په دې باندې حکومت خپل نظرونه ورکړي و، په دې اته رئیس جمهور خپل نظر ورکړي، د شوزو وزارت په دې باندې حقوق بشر تاسې ټول دنیا په دې باندې یعنی یو فوکس وکړي. دا چې دا مجرم نیول شوی دی او په اصطلاح جنایي او بالاخره څارنوالي او بالاخره محاکمې ته او بالاخره استیناف هم بیا هغه ته د هغه جرم په اصطلاح د هغه جرم کموي یا د هغه جرم د منځه وړي، زما په نظر دا موضوع باندې باید د سره جدي پیگیری وسی. زه فکر کوم چې دا ساده خبره نه ده، دا یو ډیر غټ جرم دی. په دې جرم کې خپل قید لري، نو په هغه حساب د محکمو باندې مدعا غدی چې په دې باندې بازنګری وکړي او حق حقدار ته ورسیږي او هغه کسان چې متضرر شوي هغو ته خپل قانوني حق برخمن شي. او دا موضوع باندې رئیس جمهور باید دا سطحي ونه ګڼي او کاکا دونه یو ظلم نن د دې په اصطلاح د دې خلکو مخنیوي و نسی سبا تر دې د دفتره مسایله تکیږي. او دا هم تاسو ته معلومی دی چې په محاکمو کې بعضې وخت بعضې زورواکي یا زورواک کسان همیشه مغلوب هغه دی، هغه براعت اخلي. هغه کسان چې قوت لري، زور لري، پیسې لري، په محاکمو کې زیاتره هغو براعت اخلي.
ولسی جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون غړي مخکې ویلي وو چې دا به موږ په ولسی جرګې کې دا خبره یاده کړو. دا خبره یاده کړې ده او که یاده کړې ده تر کومه حده به تاسو دا تعقیب کوي؟
زه فکر نه کوم زه دا څومره وخت نه وم په جریان کې د ولسی جرګې رسپت. زه فکر نه کوم تر اوسه پورې د هېڅ ښځې چې دا دونه ښځې په افغانستان کې دا د تاسې وینې په هلمند کې تېره ورځ د اسلام بیبي په نام یو ښځه ووژل شوه. د ولسی جرګې ښځو کمیسیون کومې ښځې د حقه دفاع کوي چې بیا د هغې ښځو د دې پاته به دې ښځې د حقه دفاع. زه فکر نه کوم چې هغه دې دا خبره تر یو ځای ورسي، په دې خاطر چې د هغې خپله ارتباطات ډېر د زورواکو سره ډېر دي نسبت د دې چاره کسانو.
د ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسیون غړي نسیمه نیازی وه.
چې دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیرا کول چې شه مې د لاس ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالین زم مزدور کوم چې شه مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
د کندهار په شولیکوټ ولسوالۍ کې د ملي پیوستون د پروګرام 55 میلیون افغانۍ غلا شوی دی. دا چې ولی محمد صادق رښتینی به په خپل رپورت کې راته وایي.
چارواکي وایي چې د کندهار په شولیکوټ ولسوالۍ کې شپږویش محلي شوراګانو د ملي پیوستون د پروګرام څخه میلیونونه افغانۍ په دې نوم ترلاسه کړي چې په خپلو سیمو کې به د بیا رغونې کارونه ترسره کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاکریزوال وایي چې د دغه شپږویش محلي شوراګانو څخه دیارلس شوراګانو د بیا رغونې په برخه کې د خاشیې کار نه دی کړی او شاوخوا 55 میلیون افغانۍ جیبونو ته اچولي.
تقریبا دا شپږ شوراګانې وې چې 55 میلیون او 60 میلیون او هر څو افغانۍ چې وې دا وتلې وې. دغه موږ ته ملي پیوستون نوم ویلي وه موږ څوارو کښېناستلي وي. دا خلک موږ چې دغه پیسې ولیدي او کار نه دی کړی دا په دې کې شک نه و. شخصي ما ډېر کومک همکاري په دې کې وکړه. هغه خلک مې دوه واره راټول کړه و. د ملي پیوستون رئیس و د شولیکوټ ولسوال کومندان و. دا خلک و دا دوه واره ما راټول کړه چې دغه کار کوم ونه کې ورور دا تاسو سره مړی ته مری فکر دی. بیا به هیڅ ګرانه کوي. بیا هغه و چې دې دیرلسو شوراګانو کار وکړي. د دیرلسو شوراګانو کار لنګ دی کړی.
د ولایتي شورا د رئیس په خبره د دې شورا د غړو امنیتي او عدلي ارګانونو د استازو یو غټ پلاوی د حساب کتاب لپاره سیمه ته استولی. د نوموړي په وینا کې چې د دوغ غلاسو پیسو په اړه معلومات ثابت سي نو دوی به د یاتسو دیرلسو شوراګانو غړي عدلي او قضایي ادارو ته ورو پیژني. بلخوا د کندهار د کلو او پراختیا رئیس کریم الله افغان هم په شولیکوټ ولسوالۍ کې د بیا رغونې په نوم د دغه میلیونونو افغانیو اختلاس مني وایي چې مسؤول چارواکو ته یې په دې اړه خبر ورکړي. د ملي پیوستون پروګرام یو خیریه اداره ده چې د کلو او پراختیا د ریاست سره په ګډه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د بیا رغونې کارونه ترسره کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د انجوګانو یا غیر دولتي مؤسسو د کار او فعالیت څارنه جدي کړې ده. د دې وزارت چارواکو ویل چې د دغو مؤسسو پر وروستیو لګښتونو او فعالیتونو انتقادونه لري. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د اقتصاد وزارت چارواکي په دې نظر دي چې ګڼ شمېر غیر دولتي ملي او نړیوالو مؤسسو په وروستیو څو کلونو کې خپل شاوخوا 80% بودیجه د اداري او تجملي لوازمو په اخیستلو لګولې ده. د وزارت د یکشنبې په ورځ په کابل کې له حکومتي پروګرامونو سره د دې مؤسسو د پروګرامونو د هماهنګ کولو په مقصد یو کانفرنس جوړ کړی و. په کانفرنس کې د مختلفو کورنیو او بهرنیو مؤسسو استازو برخه اخیستې وه. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال په وروستیو څو کلونو کې د دې مؤسسو پر فعالیتونو او لګښتونو انتقادونه وکړه او وویل هسې تیزی کړي څو د دې مؤسسو پر فعالیتونو نظارت جدي کړي.
بخش موارد دیدیم که پروژه تطبیق شده که هیچ نوع موثریت نداشته.
موږ په ځینو مواردو کې لیدلی دي داسې پروژه پلی شوې دي چې هیڅ ډول اغیزه نه لري. د دې لپاره چې یو هماهنګ نظم رامنځته شي دا کانفرنس مو تنظیم کړ. د انجوګانو لپاره مو یو مرکزی ډیټابیس ترتیب کړی دی. د فعالیتونو څارنه روانه ده. کوم معلومات چې نظارتي ټیم ترلاسه کوي هغه ثبت او ټولو سره یې شریکوو.
د اقتصاد وزیر وای غیر دولتي مؤسسو اکثر په لند بهالو پروژو کار کړي او تر اوسه داسې پروژه نه ده پلي کړې چې خلک او حکومت د ورته زیات اړتیا ولري. د اقتصاد وزارت دوه کاله مخکې کابو 800 غیر دولتي مؤسسې د دې لامل چې له قانون څخه سرغړونې کړي او د خپل فعالیتونو راپور پر وخت مربوط ارګانونو ته نه دی ورکړي لغوه اعلان کړي. غیر دولتي مؤسسو په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې ځینې پروژې پلي کړې چې خیریه مرستې له پوهنې او روغتیایي چارو سره همکاري او داسې نورې لنډمهاله پروژې پکې شاملې دي. د اقتصاد وزارت وایي راپورونه ښیي چې دې مؤسسو تیر کال 400 میلیونه ډالر لګولي او تر اوسه 2150 پروژې پلي کړې دي. په جوړې ناسته کې د ولسي جرګې غړی شینکی کډوخیل وویل دې مؤسسو ته اکثر ستونزې د حکومتي چارواکو لخوا جوړیږي.
تر څومره ځای چې زه پوهېږم اکثر ولایت کې همدا به حکومتي چارواکي دي چې ماساتو د پروژو ته وړاندې خنډ جوړېږي. همکاري نه کوي، پیسې ورنه غواړي، مشکلات ورته ایجاد کوي. بل دا ستونزه د دغه ماسات سره اسان چې همکاري نه وکړي دوی امنیت تامین کړي. حکومت داسې فکر کړی
د اقتصاد وزارت چارواکي دا مني چې ښایي د دوی په کارونو کې ستونزې پېښې شوي وي، خو تاکید کوي چې دا موسسې باید خپل کارونه او د پروژو لګښتونه د حکومت له پروګرامونو سره هماهنګ کړي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو شاوخوا 11 کلونو کې د نړیوالې ټولنې د مرستو زیاته برخه د غیر دولتي موسسو لخوا لګول شوې ده. ځینې خلک د دې موسسو د کارونو له ټیټ کیفیت څخه شکایتونه کوي. کارپوهان وایي د حکومت کمزور نظارت د دې سبب شوی چې یو شمیر غیر دولتي موسسې خپل کارونه په خپل سر او بیړه پر مخ بوزي.
زمری غروال په خپل ایس ایم ایس کې لیکي، افغانستان ته سوله په زاروی نه راځي. ولسمشر دی په دې برخه کې له ځواک څخه هم کار واخلي. سردار ولی نوید له ورتګ څخه د کریم شهید لیسې احاطه نه لري. د پوهنې له رئیس څخه هیله کوو چې پر دې لیسې دیواله تاو کړي. په فعال ننګرهار په داسې یو پیچلي وضعیت کې سوله امکان نه لري. اټک لیکي له پاکستان څخه د افغانستان د سولې په مسله کې د مرستې غوښتل ناپوهي ده. عبدالمالک له هلمند په هلمند کې له کلیوالو ځوانانو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي افغان قواو ته دي درنې او سپکې وسلې ورکول شي چې د افغانستان د دفاع جوړه شي.
دوه اونیس پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او یو شپږ دقیقې سوي. رضوان مراد براته وایي چې په نړیوالو رسپانې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د وروستیو جګړو په اړه مقاله خپره کړې ده. رسپانې لیکي که څه هم چې په دې جګړو کې د طالبانو مرګ ژوبله د افغان سرتیرو د تلفاتو په مقایسه څو چنده زیاته و، خو د افغان ځواکونو زیاتې مرګ ژوبلې دا ځواکونه له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا واشنگتن پوسټ په وینا د روان میلادي کال له پیل څخه تر 13 جون میاشت پورې 928 افغان پولیس او سرتیري وژل شوی دي. پیننسولا ورسپانې هم د افغانستان په اړه مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې د افغانستان د رکود په حال کې. ورسپانې لیکي د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته کم وخت پاتې او همدې ته په کتنه د سولې د پروسې لپاره وخت په ختمېدو دی. ورسپانې زیاتوي که د سولې په اړه خبرې اترې پیل هم شي چې احتمال یې کم دی، نو یو موافقې ته رسېدل به اسانه نه وي. دا مطلب لیکونکی وایي طالبانو تر اوسه د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی او په قطر کې د هغوی لپاره د دفتر د پرانستل کېدو سره سره خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. پیننسولا ورسپانه لیکي د ولسمشر کرزي حکومت هم د سولې د پروسې له څرنګوالي چندان راضي نه ښکاري او په دې اړه خبرې اترې له امریکا سره د افغانستان د پوځي همکاریو په تړون پورې مربوطې کړي دي. ورسپانه وړاندې لیکي هغه څه چې د سولې خبرې یې ستونزمنې کړي په مختلفو برخو کې د اختلافاتو موجودیت دی. له یوې خوا طالبان مثبت ګامونه نه اخلي او له بل لوري له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات موجود دي. خو د پیننسولا ورسپانې په وینا د ټولو ستونزو سره سره په قطر کې طالبان لپاره د دفتر ساتل اړینه ده، ځکه د دې دفتر تړل به د سولې د پروسې د تړلو په معنا وي. ورسپانه زیاتوي که خبرې اترې نتیجه هم ورنه کړي بیا هم د سولې ټولې لارې باید پرانستې وي، ځکه له دې پرته بل غوره انتخاب نشته. پیننسولا ورسپانه د مطلب په آخر کې لیکي یو خبره چې هیلې له ځانه سره لري دا ده چې طالبانو تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې د سولې له پروسې وځي، او تر څو چې دا کار نه وي شوی په افغانستان کې د سولې لپاره هیله مندي موجوده ده.
د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د لارخابي د نجونو د لیسې په جوړېدو سره به د سیمې نجونو ته په تعلیم کې زیاتې اسانتیاوې برابرې سي. دوی پخوا کورنیو اجازه نه ورکوله چې لوڼې یې لرې پرتو سیمو ته د زده کړو دپاره ولاړې سي. دوی دغه خبرې د دې لیسې د ودانۍ د پرانیستنې په غونډې کې وکړې. تفصیل د اجمل آریان په رپورټ کې.
د علي آباد د ولسوال مشاور عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ښوونځي ودانۍ د آلمان هیواد د پرمختیایي بانک په مالي لګښت جوړه شوې چې د ښوونځي د رغولو سره به د زده کوونکو ډېرې ستونزې حل شي. نوموړي له ښوونکو او زده کوونکو څخه وغوښتل تر څو د ښوونځیو په ساتنه کې جدي پاملرنه وکړي.
دغه ودانۍ تقریبا په وجري بمځکه کې د آلمان هیواد د پراختیایي بانک د څه د پاسه 350,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت د آخان پراختیایي مؤسسې له طریقه د تیر یو کال په موده کې رغول سوی.
د علي آباد ولسوالۍ د لارخابي د سیمې یو تن مخور د دغه ښوونځي د ګټې اخیستنې په غونډه کې وویل چې پخوا نجونو نشو کولی له کور نه لرې ولاړې شي، ځکه کورنۍ ورته اجازه نه ورکوله په دې خاطر چې یو مناسب ځای د دوی د زده کړو لپاره نه و.
دغه تعمیر چې کله جوړ نه و، دغه خلکو د خپل نجونې مکتب ته نه رالېږلې، او هوا هم ډېره ګرمه وه، په ژمي کې هوا ډېره یخه وه، خلکو رفت آمد مکتب ته نشو کولی. د نجونو دپاره انشاءالله دې بعد هېڅ مشکل نشته، نجونې په ډېر آزادانه سره او په ډېر خوشحالۍ سره خپل مکتبونو ته راتلی شي.
په ورته وخت کې څو تنه زده کوونکو چې خوښ برېښېدل وویل، مخکې موږ ډېرې ستونزې درلودې، ځکه موږ نشو کولی چې له خپل کلي نه لرې ولاړې شو.
موږ
ډېر خوشحاله یو، اوس مهال د موږ د ښوونځي لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه، فصل دې کولی شو پرته له کومې ستونزې خپل تعلیم ته په ډاډه زړه ادامه ورکړو. په علي آباد ولسوالۍ کې اوس مهال 9000 هلکان او نجونې په زده کړې بوخت دي، چې دمګړې په نوموړي ولسوالۍ کې 3 ښوونځي شتون لري.
د هرات د ښځو په مارکیټ خدیجه تل کبرا کې د لاسي صنایعو یو نندرتون پرانیستل شوی دی. په دې نندرتون کې ښځې هغه شیان د لیدو او خرڅلو لپاره ږدي چې په لاس جوړ شوي. په هرات کې د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ جزئیات له فرشته جلال زیس خوري.
د خدیجه تل کبرا مارکیټ په هرات ښار کې د ښځو لپاره یوازنی ځانګړی بازار دی چې د ښځو په لاس جوړ شوي شیان پکې خرڅیږي، او په مارکیټ کې پلورونکي یا دوکانداران هم ټول ښځې دي، خو د سودا لپاره نارینه هم ورتلای شي او د نارینه پورتک ځانګړي پابندي نشته. د خدیجه تل کبرا مارکیټ 2 کاله مخکې د هرات ښار په زړه کې جوړ شو او د ښځو لپاره د تجارت مناسب ځای بلل کیږي، ځکه دوی خپل لاسي تولیدات لکه کالي، زینتي او رایشي وسایل دلته خرڅوي او اکثره ښځې ورځي. له هرات د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا مارکیټ په هرات کې د ښځو لپاره د سودا خوندي ځای ګڼل کیږي. په مارکیټ کې د ښځو د لاسي صنایعو د نندارتون د پرانیستلو پر مهال لساو غرفې ویښودل شوی او هغه ټول شیان پکې خرڅېدل چې ښځې په خپلو کورونو کې جوړولای شي. یو شمېر هرات یانو د دې نندارتون جوړیدل د ښځو د اقتصادي خپلواکۍ او د کورنۍ د اقتصاد د ښه کېدو لپاره ډیر مهم ګڼل دي. په هرات کې د ښځو د لاسي صنایعو د نندارتون د اهمیت پړه یو سوداګر شزه چینه غشتل ځان معرفي کړی. ازادي راډیو ته وایي
برای زنا یک کار خوب ایجاد شده، مردا تنانه
میشه دوشو لپاره د کار شو زمينه برابر سوي. نارینه یوازې نسی کولای، شوزي هم باید کار وکړي څو زموږ د هیواد اقتصاد شسی. یو بل سوداګر چې هغه هم ځان معرفي کوي وای،
اگر ارګانای دولتي او مؤسسات باشن نمایشګر،
که چیرې دولت او مؤسسې داسې نندارتونونه پرانیزینو، زموږ تولیدات په بهرنیانو ته هم معرفي شي، او په دې ډول به هم زموږ کاري ظرفیت لورسي، هم به د وطن تولیدات زیات خرڅي. نو داسې نندارتونونه هم د شوزو د ژوند د شکول لپاره مهم دی او هم د افغانستان اقتصاد شکولای شي. په هرات کې د شوتو چارو مشر محبوبه جمشیدی ازادي راډیو ته وایي چې په دغه ولایت کې د سوداګرو شوتو په وړاندې ډیر اقتصادي او ټولنیز خندونه سته چې د هغوی فعالیتونه یې محدود کړي دي. محبوبه جمشیدی وایي فرهنګي محدودیتونه منفي اغیز لري. د شوتو سوداګري د ناوړه دودونو د سرمایه یا مالی سرچینو د نه درلودو تر منفي اغیز لاندې دي. په هرات کې دولتي چارواکي وایي چې د شوتو د سوداګري د پراختیا لپاره به د لاسي صنایعو داسې نور او ستر نندارتونونه جوړ شي. داسې ویل کېږي چې په دغه ولایت کې لږتر لږه 1000 ښځې اوسمهال په سوداګري بوختې دي، وړې او سترې تجارتي معاملې کوي.
پرن مازیګر د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې دغه ولایت پر 2 ولسوالونو 14 وسو چې 2 تنه پکې وژل سوي او 3 نور ژوبل دي. وژل سوي کسان د دیاک د ولسوال ساتونکي او موټر چلوونکي دي. سید شاه سقیم پر دې مسلې رپورت را لېږلې.
14 پرون نا وخت د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې د دې ولسوالۍ د ولسوال فضل احمد ټولواک او د زنه خان د بخوانی ولسوال شیرخان یوسفزی په ګډون 3 تنه ژوبل شوې او 2 نور وژل شوې دي. چارواکي وایي د دې یک ولسوال چې د غزنی د سولې د شورا مشر هم په غاړه لري، د زنه خان له بخوانی ولسوال سره غزنی ښار ته روان وو چې پر لارې موټر د سړک پر غاړه په یو خک شوی ماین ختلی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي په 14 کې چپ شوي کسان د غزنی د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پیارټي روغتون ته لیږدول شوي دي. د دې خبره ډاکټرانو د دریو واړو ټپیانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ ښودلی دی.
ولسوال سابق نه خون
د زنه خان خوانی ولسوال د دیک له ولسوال سره چې اوس د سولې د شورا مشرې هم په غاړه لري. له دیک ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته را روان و چې پر لاره ورباندې چاودنه شوې ده. دوی 15 تنه په یو موټر کې سپاره وو. په چاودنه کې لومړی ټول ټپیان شوي وو، خو روغتون ته تر رسېدو وړاندې د دیک د ولسوال موټر چلوونکی او یو ساتونکی وژل شوي او پاتې درې تنه د غزنی پیارټې ته لېږدول شوي دي چې اوس یې روغتیایي حالت ته ډاډ وړ دی. وسلوال طالبان وایي د ولسوالانو پر موټر چاودنه دوی کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په دغه چاودنه کې دواړه ولسوالان مرګون ژوبل شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. د مهمو